افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې د ازادي او اوریدونکو او د ازادي میلمه خو په لیدې سات په خبرونو کې وو. په افغانستان کې طالبانو د حکومت په هنې سرپرست وزیر مولوي حبیب الله غا وایي تر اوسه په افغانستان کې هغه شرایط نه دي رامنځته شوي چې ځوان نجونې د ښوونځیو ته لاړ شي. د جرمني خبری آژانس راپور لمخه نوموړي دغه څرګندونې په پنشیر ولایت کې د یوې دینی مدرسې د پرانستلو په مناسبت غونډه کې کړې دي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې نوموړي د ټولو نجونو پر مخ بیا د ښوونځیو د دروازو د پرانستلو لپاره د څه ډول شرایطو د رامنځته کېدو ویلي، خو له دې مخکې هغه او د طالبانو نورو چارواکو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د نجونو د زده کړې د بهیر د بیا پیلېدو لپاره پر یوې طرحې کار کوي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع شوي او همې پر مخ د پوهنتونو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت همدارنګه څو اونۍ مخکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د نجونو پر مخ سیمه ییز ټولګي چې چارې د محصول خوا مخ ته وړل کېدې هم وتړل. د امریکا د ملي امنیت پخوانی مشر ویلیام برنز د 2021 کال په اګست میاشت کې په پټه په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره کتلې دي. دا هغه وخت چې طالبان نوی بیا پر کابل واکمن شوي وو او له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر روان و. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبره د جو بایدن په اداره کې د ښاغلي برنز د بېساري واک په اړه په یوه خپرې کړې مقاله کړې ده. د ویلیام برنز او د طالبانو د لیدنو کتنو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه برنز د طالبانو رژیم ته مشروعیت ورکاو ځکه هغه مهال ځواکونه امریکایي ځواکونه له افغانستان د وتلو په حال کې ول. د امریکا او طالبانو حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هېواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. په هغه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په ویبسایټ خپره شوي ویل شوي چې ګوتیرش د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته پیل شوو اعتراضونو ته په پام له ټولو اړخونو غوښتي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه ټینګار کړی چې د سولهییزو لاریونونو باید درناوی وشي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عمران خان د پلویانو اعتراضونه نن درېمې ورځې ته غځېدلي دي. په پېښور کې تېره شپه قهرجنو موترزینو څو امبولانسونو ته اور ورته کړل. دغه راز د عمران خان په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان ګوند غړو ادعا کړې چې پولیسو موترزان ځپلي او شکنجه کړې دي. پرون په پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتونو کې مظاهرې پر تاوتریخوالي واوښتې او رسنیو د اتو تنو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی، خو دغه ارقام تر اوسه په رسمي توګه نه دي تایید شوي. له شکنجې سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې غوښتي دي چې سیاسي مخالف الکسی نوالني ته د زندان دننه بیړنې او هر اړخیز درملنې زمینه برابره کړي. الیس ایډوارد پرون چهارشنبه دغه غوښتنه وروسته در دې وکړه چې د ښاغلي نوالني د نازک روغتیایي وضعیت په اړه راپورونه خپاره شول. د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نوالني په 2021 کال کې وروسته له هغه زنداني شو چې جرمني کې تر درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون شو.
ازادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د ازادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسالو پیغامونه راته پریخي. زینو کسانو د بایول لوړوالي شکایت کړی دی. د جنوبی ولایت په ځانګړي توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړي دي. په دهیله چې دغه پیغامونه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي، د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې وویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. دا چې کانګو څه ډول یوه ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، څنګه ترې ځان ژغورلی شو، په دې اړه له یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو. په دې خبرونه کې خو راځي پایل ستاسو له پیغامونو وکړو.
دا ازادي راډیو ته سلامونه نیکې هیلې وایم. خو له دې کې ټول به روغ جوړ اوسېږي. سکل د ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ کې د شپتالو حاصلات یو څه اندازه زیات شوی دی. تقریبا د 13 کال په پرتله سره د شپټالو حاصلات زیات شوی دي. کچیر ته حکومت دوی ته غو کوي دوی همکاریو کوي ان شاء الله آئندہ کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي. اوس سکه دي ان شاء الله حاصلات ډیر ښه دي. د 13 کال په شاته سکه دي حاصلات ډیر ښه دي. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویرونه خپور کړي تاسو په فیسبوک باندې. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم، زه شاول روزګان د ولایت تاسو ولسوالۍ ته خبره کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد مې دا پیغام دی چې زموږ دغه تاسو ولسوالۍ کې انټرنیټ ډېر کمزوری دی. خدام یوه دانه ده په ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډېر کمزوری دی. نو زموږ دغه لوړ پوړو مشرانو ته دغه پیشنهاد خواهش دی، دغه غوښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټو دغه زموږ په خدو کې ډېر سری ووایي. ډېره منطقه ده، مګر ډېر کمزوری دی انټرنیټ، چندانې کار نه کوي. نو په مربوطه مسؤلینو ته زموږ دغه پیغام دی، دغه زموږ ورته خواهش دی چې وروره دغه زموږ دغه دې واوري، دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغانستان خدي دي څه راته پاله کړي. وسلام
دو ته سلام. یا مخی جوړې نه جوړه خو نه وخت تیریږي. دا نه موږ د مسافرو سال ده سره پاسپورټونه هم دلته سره نښتې دي، ټکټ هم تانته ګرانه دي. څوک
السلام علیکم، ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام علیکم. په خیر جوړو راغی. زما منسم عبد د هلمند ولایت څخه د معلم په زحمت تر کوم وروره دلته نور مشکلاتونه بیخي ډېر دي، بیا نازي ډېر دي وروره. او زه د ټیپ 1 سم پارغم ستاج م پاته دي. نو د معلمې ماش مو ډېر لږ دي، گزارم نه پکې. زموږ دا مشکلات په نظر کې ونیسي او غم وخوري وروره.
سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. زه عصمت الله ما د غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ. شل کاله زموږ د ولسوالۍ حق ورکولو هیله مو درلوده چې نوي حاکمان راشي زموږ ولسوالۍ ته به حق راکوي. موږ له ډېر بدو ستونزو سره مخ یو. په زمي کې مریض راپېښ سي وجېتې نه سوړلی، لاره مو نشته. مسافر رونه تقریبا 3,500 کور د زنه خان. لدې 3,500 کورونه هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري. ټول مسافر په بهر کې دي، له دومره مشکلاتو سره مخ دي چې زنګونه وایي زموږ په جی کې پایا نستا، تلیفون کار نه کوي، له هر څه نه بې برخې پاتې یو. څو وارې موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې، خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري، زموږ غږ تر مسؤلینو څوک نه رسوي. نو اوس دا هیله لرو چې له ازادۍ راډیو نه چې دا زموږ غږ خپور کړي او تر مسؤلینو تر غوږو ورسیږي. زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر څه نه بې برخې پاتې ده. موږ پایا غواړو، موږ انتن غواړو. 3,500 کور نفوس لرو چې موږ ته باید پایا راکړل شي، او زموږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي، زموږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي. موږ هیڅ نه لرو. مریض مو له مشکلاتو سره مخ دي، مسافر له مشکلاتو سره مخ دي. یعنی دومره شاته پاتې یو، د غزنی په سطح موږ شاته پاتې یو. هیڅ نه لرو. له ازادۍ راډیو نه هیله لرو چې دا زموږ غږ خپور کړي او تر مسؤلینو پورې ورسیږي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. هیله مې د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا ده چې دا غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دي. پلانو کې ارزانه سوله په 400 روپیه سوله، اوس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، بېواز لدی، شی نه لدی. داسې ډېر کورونه ستا، داسې ډېر خلک ستا چې ډوډۍ په شپو شپو نه ده خوړلې، نه ورسېږي. بچانې وږي ناست دي، طالبان خپل بچي کې دوی چې هر څوک غوښې وریجې خوري. دوی ځان په خبر کې، د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي، یو شی خوري که نه خوري.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. نورور د کوم مرستې چې دلته د بیوزلو په نامه د دبليو پی موسسې له خوا یا د نور موسسو له خوا کیږي، دغه مرستو د افغانانو تر مابین متاسفانه چې ډیر غټ اختلاف جوړ کړی دی. دغه مرستې به له دې چې د افغانانو تر مابین، د همسایګانو تر مابین تفرقه جوړ کړي او اختلاف جوړ کړي، نور کومه ګټه نه لري. هیله مې د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې کړي، ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابینس او ورور او ورور تر مابینس وروره سخت اختلافات جوړ کړي دي. حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کې دي او وایي چې زموږ د کلي د مسجد ملا زموږ حق خوري. نو هیله مې دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې شي او نور دې نو د افغانانو تر مابینس د مرستو په نامه د بشری مرستو په نامه او د بیوزلو په نامه چې کومې مرستې راځي د افغانانو په مابینځ کې د نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. خزان همدرد یم د وړ مووی د ولسوالۍ څخه. ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده، زموږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي. له تاسو نه هم مننه د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام. تاسو نه مننه چې موږ پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو همکارانو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ. زه ډېر په دې خفه یم چې په اف ایم کې د ازادۍ راډیو خپرونې نشته. مونږ تر هغه چې د ازادۍ راډیو خپرونې بند شوې دي، مونږ بیا د نړۍ او د افغانستان په هکله په خبرو نه پوهېدلی یو او نه پوه یو او نه ترې خبرېږو، نه د اقتصادي او نه د سفرتي او نه د نورو خبرونو او شننو نه.
السلام علیکم ازادي خبریال والا احمد سلامات شه ته به تاسو شه خپل شه قرار ده دیوالان خبریالان ټول سره برابر دي. نو مشت هر را کده د انجینر ته مشرف کو د کابل والا ته پیسې ورکړي و بیا مشت و نو شماره هم په دې کې په دا کاتو باندې ورشي. مشت هم دا کاتو نه شماره واخلس ده بیا چې په کوم هر مشکل چې درلوده نو مش خبرې کړو چې تاسو پیسې ورسه درته چې لو ورکړي او مش دا ورکړه د شمسیا ضرورت لري کده مکتب ضرورت لري مش لو چې هم د مکتب ضرورت لرو هم دا دغه کلینک ضرورت لرو په دې خانشین ولسوالۍ کې بیا تاغذ کې د منادل په شاخ کې موږ ته د کلینک ضرورت شته، د شمسیانو د خوراک د اوبو ضرورت شته چې برمې نه لرو. اوبه مو تروې دي، ځای کې تروې دي، خوږې اوبه نه لرو. موږ هیله کوو دېکه چې موږ ته یو دغه برمه هم جوړه کړي او کلینک هم جوړ کړي. مشکلات ډېر دي د افغانستان خلک خو تا ته معلومېږي، ما ته معلومېږي چې ستړي دي. زموږ خواست که سلامونه قبول کړه. السلام علیکم، دا پیغام ورسوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا مهال په افغانستان کې موږ ورپورو چارواکو څخه غواړو د بانک او د سراپایم څخه چې کالدار دي نه اخلي او په ولسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي غوسی، خواجه عمري، ناور، اجرستان، خوګیانی، پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی، هندړ، بهالای، سلیمانزی، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زموږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادۍ راډیو محترم مسؤلینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې ګلو دا د ما د خوراکۍ ده او زموږ مشکل چې دی روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکۍ چې د طبي معالجوي څخه فارغ شوی روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانې ته د ستاج لپاره معرفي کړي. ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکۍ چې ده د طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته د سده چې ورور ځنې جنکي شپږ دې زر افغاني فیسونه ورکي او موږ څخه روخان پوهنتون دوه بیا زر افغاني د فیسونه غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دي، خو مورګانې ډاکټر دي او څوک پیژني، نو هغوی څخه شپږ دې زر غواړي. څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې دا د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینواری نومي که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي او چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. ازادي رادیو څخه ډیره مننه کوم، ودان خوشاله اوسئ.
السلام علیکم ازادي کارکونکو. السلام علیکم، څنګه جوړه په خیر است؟ نه هرڅه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جبته لیږي، طالب د ماما زوی، طالب د اکا زوی دي. په ښه موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي، خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هرڅه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
سلام علیکم سال شه په خیر د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم او وروره د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال کچېر حکومت زموږ د غوښتنه ده یو کانال ته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله د اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچکدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګر سره د وړم کال څخه نهري چې راوړو یې راوړو یې دراوسه پورې هېڅ درک نشته. هغسې هېڅ رای نه پسوکي د حکومت. زما چې هیله و ارزو دا ده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
سلام علیکم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نوزاد ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي.
سلامونه او نیک هیله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. روجانه ما له دې مشرانو څخه دا هیله ده چې بیا د نړۍ سره تعامل وکړي څخه مرستې شي. دغه باید رلاسه کړي. دا بندیزونه به څه جوړ شي؟ بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. الله تعالی خلاص ته ډوډۍ وسته دی. نور هغه بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. خدای دې وکړي چې دغه زما د ازادي راډیو له خوا نشي.
زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خیرخوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته شوي دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤولینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل شي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته شي، اوبه به زیاته شي، دا بندونه وتړل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچکدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګر سره د وړم کال څخه نهري چې راوړو یې راوړو یې دراوسه پورې هېڅ درک نشته. هغسې هېڅ رای نه پسوکي د حکومت. زما چې هیله و ارزو دا ده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه ستونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نکړ، خو وی ویل چې لزګونه کسانو ته روزنه ورکړي چې د کانګو تبې په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځه هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمیر کسان په دغه تبې اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، په همدې اړه مې د انتاني ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواري نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د یو د رامنځته شو، بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او همغلته وپیژندل شوله چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وي او بیا د حیواناتو د طریقه د کنې په واسطه باندې یا د حیواناتو د ویني او د حیواناتو د لوابو چې هغه منتن وي د هغې طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه پې اخته شي، بیا په دې انسانانو کې تبه منځته راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وي، دوامداره وي یو څو ورځو دپاره، او د سر درد پکې وي، ستوني درد پکې وي، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وي او استفراغات پکې وي. کله چې دا حالت پیشرفته کیږي بیا په دوی کې د سترګو سوروالی او په بدن باندې یو نوه رش یا دانې راخیږي، هغه سری سری دانې وي، بیا هغه پیشرفته حالت شینوالی باندې بدلیږي چې هغه یو نوه خونریزي یا جلدی خونریزي موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزي تشکل کوي. بیا هغه د طریقه داسې کیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړي، پلیټلیټ هغه لمن زوړي چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزي منځته راځي چې دا خونریزي عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزي ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې با پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژیړی هم ورکوي ناروغ چې د دې وایروس له وجې نه ځیګر وظایف مختل کیږي، ځیګر باندې تاثیر کوي. چې کلم ځیګر وظایف مختل شو دی کې جنډس منځته راځي یا ژیړی منځته راځي، سترګو زیړوالی یا د جلد زیړوالی پکې وي، او دی کې تقریبا 9.5% هغه اشخاص چې شدید اراض علیم ورکی هغه بستریږي. او
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه طبي خو د وړي په موسم کې طبیعتا چې ډیری وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید طبي ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا اوس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي چې موږ په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایسټ کې یا په په منځنۍ آسیا کې چې هغې کې رشیا ده او کانګو ده او کریمیا ده او خپله شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپله هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په دا یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی موږ شاهد د دی وو چې تیرو کلونو کې په کابل کې، په مزار کې او په هغه خپله ولایتونو کې دا واقعیت زیات و. حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی، او دا خصوصا د لوی اختر د رسیدو په موسم کې، په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري، د ځان درد ولري، اډوکو درد ولري، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچې په اساس باندې چې موږ کولای شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیواناتو سره نږدې پاتې شوي اوسي، چیرته سفر کړی وي، د سفر نه ساحه موږ معلومو چې دوی د کومو ساحو څخه سفر کړی دی، ممکن دغه ساحو ولایتو څخه یا هغه هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي، نو موږ بیا هغه موږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې. او سره له دې موږ دې ناروغانو ته بیا معاینات هم ورکو چې د معایناتو په اساس باندې بیا د دوی هغه سیویریټي یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او کشفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځانګړو او بیلابیلو حشرو له لارې انتقالیږي.
د ملاریا او د کانګو ورتواله دا ده چې تناتبه ده. نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کلم شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي، دا ناروغان تبې څخه شکایت کوي، او تب بیا موږ چې کلم دا معلومه دا د تاریخچې په اساس باندې چې یو ناروغ تب متواتره ولري، یعنی هر ورځ تب ولري یا یو ورځ بعد تب ولري، نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تب حکایا کوي، او هغوی کې تب کې بیا لړزه موجوده وي، خولکیږي ناروغ ورسره. او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه لوړه وي، نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي، یو ورځ بعد پکې نه وي، هر ورځ دا تبه لري، او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الاو ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان دا خو معلومولی شي چې آیا دا د ملاریا د وجې نه دا تبه پیدا شوې وي او یا د نورو ناروغیو څخه، چې بیا موږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کو لابراتوري معاینات موږ سره کومک کوي هغه اشخاص چې تبه لري کچیرته موږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو هغه به منفی راځي که د ډینګو لپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو چې هغه آر ڈی ٹی ورته وایو ریپیډ انټیجن ټیسټ یا ورته این ایس ون په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کوو نو موږ په تشخیص تفریقه کې ډیر امکانات لرو او ډیر زر معلومه چې آیا دا تبه چې د ملاریا د وجې نه ده یا د ډینګو د وجې نه ده او یا د کانګو د وجې نه ده نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکی معاینات موږ سره دا کومک کوي چې موږ دا ډی ډی ایکس کو معلوم کړو چې دا تبه د کوم ناروغۍ د وجې نه پیدا شوې ده
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري لاندې سپارښتنې مو اورو
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو یوازینی لاره دا ده چې هغه وترنران دي یا د زراعت کارکونکي دي یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي نو مخصوص لباس باید استفاده کړي او خپل جلد باید مکمل او پوخی او د حیوانات څخه لږ فاصله باید اختیار کی او یا هغه څوک چې مثلا قصابی کوي یا حیوانات ذبح کوي نو هغه باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشرات څخه باید ځانونه وساتي چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري چې باید لباس مخصوص لباس واچول شي او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي یعنی دغه نه فاصله اختیار شي ترسو پورې موږ دغه وایرسي یا ساري ناروغي څخه محفوظ پاتې شو
د انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خیش به او راځي ولري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
آزادی ملما السلام علیکم د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د خځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو پلوشي حسن لتیرو څولسیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد لکلونو رئیس د افغان خځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي پلوشي حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنیدو سم د ستورسته د متحدو ایالاتونو یو معتبر جایزه هم وګټله د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې ز احمد تکل له اغلی حسن سره د هغه د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصل خبرې کوم زما میلمنه د مرکه په پیل کې خپل ځان په خپل تاسو ته در پیژني
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم پلوشي حسن ده زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم تقریبا شپږ ویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسېږم مرکز په کابل کې اوسېدلم
درس مو چیرته ویلای زده کړم لوړې او د خوندیز زده کړم کوم ځای کې کړی
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځي تجربوي سجمال دین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی، او بیا کالج مې هم پاکستان کې ویلې. ماسټري مخبله په یو کې سرته رسولی.